درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان پخوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وی افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له حامد کرزي سره پر مفصل مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو. خبرونه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سرکید مهم خبرونه سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتې دو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل سول او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد وپیژندل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر پاتې دو غور کوي. د امریکا ان بی سی تلویزیونی شبکې د یوې باخبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستۍ خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل راندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او دا پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سول ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل سول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. اعلامیه زیاتوي ښاغلی ضیا چې د دفاع وزارت لوی درستیز هم دی د دفاع وزیر اسدالله خالد تر بشپړ غېدو او بیرته راستنېدو پورې د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. دغه راز د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستل په توګه ګمارل شوی دی. د دغو نویو ګمارنو هدف د امنیتي سکتور په مشرتابه کې اړین اصلاحات پلل سوي. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره سول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې الوتکه نسکوره سوه. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل، د وسلوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا او یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپټر نسکور کړی. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلی میاخیل د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره ټینګار وکړ چې د دې پیښې عملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. که څه هم دفاع وزارت د دغې هلیکوپټرې د لوېدو لامل نه شي، خو رسنیو د ځایي چارواکو او د هوایي ځواکونو د کارکوونکو په حواله راپور ورکړی چې د الوتکه د یوه غیر مسؤول قمندان علیپور د وګړو لخوا د پورته کېدو پر مهال ویشتل شوې ده. د قمندان علیپور ویان پرون ازادي راډیو ته منلی چې دغه الوتکه احتمالا د دوی د وسلوالو سره په جګړه کې پراکټ لګېدلې. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علیپور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی سو. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عام روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلی شیرزي دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګه مشر هنری کرالی ویلي چې د افغانستان لپاره 112 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی چې 80 میلیون ډالر د نړیوال پراختیا سازمان لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي کرالی په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووید 19 ناروغۍ د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي څو د افغانستان روغتیایي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پول خبریالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه 21 خبریالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو اعلامیه کې وویل 21 ښځینه او نارینه بندیان چې یوازینی جرم یې د حقایقو خپرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر 21مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ د خپلو کورنیو تر څنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. د بیپل خبریالانو په سازمان کې د ایران د څنګه مشر رضا موینی وویل دغه بندي خبریالان چې له دلیل پرته نیول سوي په غیر عادلانه ډول محاکمه سوي او له حقونو بې برخې سوي دي باید ژر تر ژره خوشي شي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری خبریالان یې بندیان کړي دي. د بیپل خبریالانو د سازمان د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په نوم لړ کې له 180 هیوادونو څخه ایران په 103 کتار کې راغلی. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. دا موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خپره شوې ده. د خوشحالۍ نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د 3 کلنې سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوي چې څومره د خوشي احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوی د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي په حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاده سوی ده. د نړۍ په لسو خوشاله هیوادونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروې، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1940 هیوادونو نمونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو کانفرنس بریالی بولی.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حقله دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو غور کوي. په اروزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي. خوستوال حکومت ګیله کوي چې په دغه ولایت کې لژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونتر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې د هغې سروې نه ده شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی چې د مسکو په کانفرنس کې ګډون کړي مرکه دروورو، د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوامبر میاشتې پورې وغځوي. خو جو بایدن په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې، یعنی د می تر لومړۍ، له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې په کنټرول اغیز ونه لري. په دې موضوع ډېر راپور ته وشي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکې کې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخته وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه ټول عسکر وباسي، خو ویلي و که چیرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. که چیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي، دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې وه چې د 2021 میلادي کال د مې میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه ښوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدې سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووځي او که ونوځي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په هکله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په هکله بحثونه تود شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه په کانفرنس یو ډیره بریالي غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکاري ډګر وي، نه د سترو هیوادونو د سیالۍ میدان. ملالی بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړې مرکه کې د مسکو کانفرنس ترڅنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتي حکومت د ګنګوس او د طالبانو د دریس پاړه خبري کړې دي. په پیل کې په خوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت پاړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و، خصوصا چې د افغانستان په حقله د ستر هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې کې پاکستان ګډون هم مثبت خبره و، او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره و. او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول، دا ټول هغه موارد و چې د کانفرنس د کامیابۍ باعث وله. یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې په هکله د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې ډېر مثبت نقاط. دا هم چې وروسته به اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د ترقي ژوندانه پیغامونه پکښې کوي.
تاسو د اعلامیه یادونه وکړه، کوم ټکي په ځانګړې توګه ستاسو په نظر مهم دي په دغه اعلامیه کې؟
ټول ټکي مهم دي. د افغانستان یو واحد افغانستان، باثباته افغانستان، اصول خاوند افغانستان، ترقی او تعلیم او خاطر روان افغانستان، هغه افغانستان چې انساني حقوق خوندي وي، هغه افغانستان چې د ښځو حقوق خوندي وي او د دې د تعلیم او د غوډي لارې په برابر وي او متحد وي، او هغه افغانستان چې خلک خپل نوښت د حکومت مشرتوب د رای او د ملي ارادې د لارې تعین کړي. دا ټول هغه نقاط وو چې زموږ لپاره مثبت وو. خصوصا بیا لا ډېر مثبته خبره د سترو هیوادو همکاري د افغانستان په باب چې موږ هم ورته اړیو او غواړي، او هم د سولې لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده تر څو افغانستان د همکاري میدان وي، نه د تقابل او د سترو هیوادو د رقابت وو.
کرزی صاحب، آیا د موقتی حکومت په اړه هم په دې غونډه کې خبرې وسوې کنه؟
نه، په دې غونډه کې نه د افغانانو د خوا په دې اړه خبره شوې ده او نه د خارجانو د خوا په دې اړه خبره شوې ده. دا غونډه په مجموعي توګه د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د خپلواکۍ خبر شوې ده. دا چې د حکومت شکل به څه وي او څنګه به پاکې نه سوه، دومره شوې ده چې دا ویل شوي دي چې افغانستان به د سولې خاوند وي، افغانستان به د امارت اسلامي دوباره راتګ به افغانستان ته نه وي. داسې مسایل پکې ول شوي دا چې افغانستان به څرنګه حکومت ولري دا نه دي.
تاسو پخپله د ژر ټاکنو ملاتړ کوئ او که د موقتي حکومت تاسو ته شش کاریږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژر او ژر تر ژره رسېدل غواړي. دا به ډېر اسانه وي که د طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه سري شي او ګړندۍ او افغانان ژر سولې ته ورسېږي. دا به کار ډېر اسانه وي، خو که هغه نه کېږي او د طالبان تحریک یې نه مني، نو بیا د افغانستان د خلکو لپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید چې د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل دخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بېګاغه موقت غیر موقت د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو ته درکړل شي، تاسو به یې وکړئ؟
نه، ابدا. ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې نه، د اقتدار په کوشش کې. زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبیعي په توګه د خپلې خاورې د پاره سوله غواړم. وړې مې ژوند دي، وړې مې کور دي، تر څو د افغانستان بچان، د افغانستان ځوانان په هغه ډله کې، په هغه بچانو کې، زما خپل بچان هم په خپله خاوره کې د خپل هیواد د معلم او استاد په تعلیم کې وده وکړي او د ښه تعلیم خاوندان شي او بیا ولار چې د باندې تعلیمونه وکړي او عالي تحصیلات وکړي او ځان ورسوي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. نو ارزو مدار چې هیواد هم سوله ولري، هم ترقی ولري، تر څو بچان په خپل هیواد کې ستر سي او د تعلیم خاوندان سي او د ژوند خاوندان سي.
تاسو د افغان ولسمشر دغه دریز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو له لارې حکومت انتقالېدای سي؟
انتخابات یو ښه اصل دی او دې ته موږ ټول معتقد یو، خو دې ته باید وکتل شي چې آیا په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک و دې ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي، خو ښه خبر ده. اما که هغوی دا نه غوښتل نه کېدله او سولې ته تاوان رسېدی او دا د تاسف او درد ډک اوضاع د افغانستان په دغه شکل بیا پسې غځېدله او وشي، دا لیدله په دواړو خواو کې افغانان وژل کېږي، په دواړو خواو کې د افغانانو کورونه خرابېږي او دواړه افغانان دي. که دلته ځوان شهید کېږي، که هلته شهید کېږي، دا د افغانستان بچان دي. موږ باید د دغو افغان وژنې مخنیوی وکړو. او دا جنګ یو پردی جنګ دی، خو دا د افغانانو جنګ نه دی. په دې پردي جنګ کې د پردو منفعت دی. افغانان پکې مري. زموږ ملي وظیفه اول دا ده او دیني وظیفه مو دا ده چې دغه جنګ ژر تر ژر مخنیوی وکړو او دا وینې تویدنه بنده شي. نو که دا د انتخاباتو له لارې کېږي ژر تر ژر او که دا بله لارو کېږي، زموږ وظیفه دا ده چې مخې ونیسو پر هر لار چې کېږي او بیا د افغانستان خلکو د ارادې تمثیل په کښې کې وي.
تاسو وویل چې که طالبان مشارکتي حکومت ونه مني نو بیا باید نور بلې خوا ته باید څوک مخ واړوي. آیا ولسمشر غني باید استعفا ورکړي؟
نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، اسلامونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه چې لازم وي. د افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وشي. څوک دا غوښتنه نه لري چې یا دې حکومت ړنګ شي یا دې بل حکومت راشي. څه چې د سولې لپاره ضروري وي هغه اقدام باید وشي او دا اقدام د افغانانو په مشترک اراده وشي، چې په هغه کې هم طالبان وي هم د جمهوریت خوا وي او دواړه د افغانستان د خلکو لپاره مشترک فیصله وکړي. هغه مشترک فیصله چې هر څه او د افغانستان د خلکو خوښه هغه باید عملي شي او د خلکو د ارادې تمثیل پکې وشي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو غونډه کې یو وړاندیز وکړ. ده وویل چې که اړتیاوې روسیه چمتو ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نو آیا د ده هدف دغه دی چې د سولې د خبرو ځای به له دوحې مسکو ته انتقال شي که څنګه؟
دوی آمادگی ښکاره کړی چې د افغانستان په سوري کې دوی پرشت آمادگی مرست آمادگی لکه دا چیرو درو کار کې کړی 2013 د نومبر راځي تر نن پورې هلته دوی نو درې نور جرسي جوړ شوې په دوه کې بین الافغانی جرسي چې موږ راو د طالبان تحریک سره کښېنستلو په بل سره وکړې او دا څلورم جرس و چې په بل شکل وسره نو د کوششو د هڅو او د همکاري ژمنه وکړنه دا چې جلسات یاتمن باقي په مسکو کې ده.
افغان حکومت ویلی دی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو په دغه کانفرنس کې به ګډون کوي. تاسو له هغه کانفرنس څه هیله لري؟
هیله مې ده چې د طالبان اسلامي تحریک هم دې کانفرنس کې ګډون وکړي او افغانان یو د بل سره کښېني. فرق د ماسکو د کانفرنس او د ترکیه د کانفرنس دا دی چې ماسکو د درو سترو هیوادو مشترکه غونډه پر افغانستان او جمع پاکستان او دوا نور هیوادونو چې د افغانستان لپاره هلې ځلې کوي لکه ترکیه او قطر دې ته د میلما یا ناظر په توګه راغوښتل شوي وو. موږ افغانان چې مرالو د همدغه جلسې د ناظر په توګه راغلو نه دا چې دلته بین الافغاني مجلس وشي، دا هغه هدف دا نه و د پرون د مسکو د مجلس. خو بیا هم خپل منځ کې یو وطني ناستې موږ د طالبان د تحریک مشران سره درلودلې، هغه یو صرف وطني و افغانی غیر رسمی جلسات و استانبول به رسمی بین افغانی مذاکرات د سولې لپاره وي د ملل متحد تر چتر لاندې د هیوادو په داغوی په اشتراک نه بلکې هغوی به هلته د میلمه په توګه په افتتاحیه کې ناست وي یا به وروسته راځي، خو هغه د استانبول غونډه اساسا د افغانانو ترمنځ به غونډه ده.
د طالبانو یو ګډونوال عباس تانکزی وویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاسته راوړنې هم بې ځایه او یا هم د تمسخر وړ وبللې او د ځینو ننګونو په اړه یې د پیغور غوندې یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قواو بلله او داس نور شان ویل. تاسو فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی ویمه لسیز راهیسی واقعا تغییر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. داسې افغانستان غواړو چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پکې تمثیل شوي او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر فرد خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادي رادیو سره مفصل مرکه تاسو واوریدل. شاغلی کرزی په دې مرکه کې د مسکو د غونډې په اړه او دغه راس د کتنو راکتنو په ارتباط څرګندونې وکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه مسابقه روانه ده. افغانستان سیال ټیم ته 104 نیوی منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري نوین الحق د زیمبابوی لومړنی لوبغاړی په لومړني توپ وسوځو. دا شیبه زیمبابوی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 9 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د دې مسابقې حال بیا هم درکو د خپرونې په ترڅ کې. البته په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قمندان مل پاسوال متي اولاد شپږم تلین په لمانځ غونډه کې وکړه. په دې اړه دې راپورټ وغوښی.
له جګړو څخه د غستړین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان مل پسوال متولا خان د شپږم تلین په منځغونډه کې سر راغونډي وو. مدني فعال تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په سازي توبې خبري وکړي. لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و درېږي.
نور پدې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې ورور وژنه باندې چې یو خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایل د ځوان کوم چې نور ورور وجنا ذکا خدای نه د پښه کړي دا رسول نه د پښه کړي نو تاسو کې چې تدل تلوینه توې
په یادو مراسمو کې د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دي په افغانستان کې پر دایمي سولې او اوربند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز وویل چې په ورزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسیږي.
طالبان دغه نن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړي چې نور موږ په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نه کوو، هم د بیا رغونې په کارو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپلې ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې دا خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د ورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخواني جلسوي امنیت کمانډان مچی الله خان قضیادي وسیړي او عاملین دي او د عاملینو سره دې قانوني چلند وکړي. مچی الله خان د ورزګان ولایت امنیت کمانډانو چې شپږ کال وړاندې په مرکز کابل کې ووژل سو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه ووژل سو او چا ووژلې، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنه چې له مخې به یې په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړېږي لا هم نه ده عملي شوې. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. په دې اړه ډېر راپور ته واشي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنه شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ونان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروېم نه ده شوي په اصطلاح، که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځایي چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند تورکڼي مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. دا شیبه زیمبابوې بیټنګ کوي خو په دوهمه اوور کې هم یو لوبغاړی وسوځېدو. لومړی لوبغاړی په لومړي توپ نوین الحق وسوځو او دوهم لوبغاړی محمد نبی وسوځو چې په بیټنګ کې هم شلو بکړې و. دا شیبه زیمبابوې څوارلس منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سختې خبرې وشوې. امریکایي ډیپلوماټانو چین د اویغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړه او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاده کړه چې بحث پرې توت شو. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د چین په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
وروسته له دې چې جو بایډن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. له دې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزورې شوې چې غوښتل یې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابره شي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت چې اړیکې خړپړ شوي وو هغه بیرته سم شي. د پنجشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماتانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي، د خبریالانو مخې ته تر یو ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بېساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انتونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنګټن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې متحد ایالتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکې استبداد په وړاندې یو لاس ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. وسم فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سي ټلویزیوني شبکې د یوې خبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر وایي چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کوي، دا پرېکړه به نو هم د جګړې پر مهارولو اغېز ونه لري. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې ووژل شول. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت د لوی درستیز او لومړي مرستیال په ګډون یو شمېر جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. د دغو پیلوټانو الوتکه پرون په بهسود ولسوالۍ کې نسکور کړای شوه. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم ووژل شوي دي. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنګلادیش او نیپال کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین تمویلوي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بیپول خبریالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یو شت خبریالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان شوي دي بیرته راخوشي کړي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل شو.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ له نویو هیلو سره په درشل کې ده. افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د دیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که هم په دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رساوه، خو لږتر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموشي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و، خو په افغانستان کې د هغه محل لغښتنو سره سم د دیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راز خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په اولسمه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و، څلرویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه، او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقهدارۍ کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم دا ده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و، او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچاو چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قواو تفکیک رامنځته سي، آزادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
1303 کال نه تر 1325 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزې یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خود دنه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تیروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت رسېدل دي، چې په هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د څه احزاب قانون وجود نه لري، احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازه پرته د سولهیزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولي.
درې سوه څلوېښتم کال یا 1934 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د زای خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د مختلفو انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسلامي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
وخت مظاهره وه په مظاهره کې د پانتون الکانو دکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته ښځې ویل چې ګوره داسې پکاوی درته کوله خیر د دا الکان دې نه پوهېږي ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او 1 کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کیده په ائتلافي شکل د مظاهره سره کړی یو په انفرادي شکل سره د مبارزې اصلې خو هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وي. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازن خلق سره تللی سفر دله یو د خلکونو ویلوړې ته وټلای شوې په بل ځای کې افغان ملتونو ویلوړې مظاهره ته وټلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی.
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلای شي منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. ل امانی پیرانیولې ترنن ورځې پورې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د ډیموکراسۍ نوم ورکولی شو؟
ډیموکراسي چې د هغې اساسات او اصول آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشري حقوقو خوندي کیدل دي، آزاده میډیا لرل، د بیان آزادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د ډیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دی د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم لپاره طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات، همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د ډیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
ډیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه